سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی د خبرې خبرونه ته مو زفر د سیال د عقاب پیکار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشحاله دي. په دغې فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد په توګه د دې لیست په سر کې راغلی دی. دوم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشحاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. د یادولو ده دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول بیا د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي. فنلند د اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کېږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري. د کابیر نه ویشت کلنې الوتکې ایرانیان په غوسه کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه چې په 1995 کال کې په ایټالیا کې جوړه شوې وه او په افغانستان کې 19 کاله فعالیت کړی و، اوس پر ایران خرڅه کړې ده. که څه هم د رسنیو د الوتکې د خرڅون د دقیق وخت او قیمت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران دولت د دې الوتکې د اخیستو په اړه خبر ورکړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر ایرانیانو بیا پر خپل حکومت نیوکې کړې او لیکي ایران له انقلاب په وړاندې په نړۍ کې تر ټولو خوندي الوتکې درلودې، خو د افغانستان 13 کلن الوتکه اخلي. بل ورته بیا افغان خبریال ویلي دا الوتکه هغه طلایي الوتکه ده چې د 2008 کال رئیس افغانانو د مزار شریف په هوایي ډګر کې لیدله. تر اوسه د طالبانو حکومت او کامیر هوایي شرکت د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي دا الوتکه د لوړ سوخت په خاطر نه کارول کېده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزنډ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ نن جمعه ویلي د ګوزنډ د مثبت مورد په 13 میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. د پڅه باندې 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزنډ لومړۍ مثبته پیښه ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزنډ یا پولیو 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تېر کال یې شمېر یوازې 6 ته راکم شو. له دې سره هیله پیدا شوې وه چې د ماشومانو دغه ناروغي ختمه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده. او د افغانستان او انلاین د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو په شارجې لوبغالي کې ترسره کیږي، راشد خان پکې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. راشد خان د دې سیالۍ په 6 ګټله او 2 پچونه یې غوره کړه. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې اجاز احمد سئ او ننګیالی خروټه یې په لومړي ځل د نړیوال شل اوریز کرکټ د نمړی لوبي خولې ترلاسه کړې دي. د افغانستان پیولس کسیز نوملړ کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق قتل، عظمت الله مرزی، محمد نبی، محمد اساق، ننګیالی خروټه، اعجاز احمد سی، نوین الحق او فضل حق فاروقی انتخاب شوې دي. تر اوسه پورې په 6.5 ورونو کې افغانستان 3.5 منډې کړې او لوبغاړی سوځېدلی دی. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو نقص په ځانګړي ډول د زده کړو کار حقوقو د بشری ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډیر بد اغیز کړی دی. د دغه سازمان د څېړونکو فرشتي عباسي په مقاله کې چې د پنځم به پورس د بشری حقوقو د څار سازمان په پاڼه خبره شوی، د هم ویل شوی چې د طالبانو د کړنو په خبرګون کې افغانستان ته بشری مرستې کم شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشری ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د دې سازمان د څېړونکو فرشتي عباسي لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د پنځشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوې، راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشری غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې په ټکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشري مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بېځلې واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی. خو بیا هم دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسیدونکو دوو میرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناستې او له بېکارۍ ځورې کې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زه خپله چې اوس وزګار یم له ډېرو ستونزو سره مخ یم. د کورنۍ سرپرسته یم او مسؤلیت یې زما پر غاړه دی. اړ یم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما او زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمینه نه ده برابره. ما پخوا دنده درلوده، خو اوس وزګار یم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټي په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالۍ له لورې د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطوله د اندېښنې وړ ګڼي. یاد مرکز تېره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د غزنی د خروالۍ له لورې د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وباله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت بندیزونو او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او دهکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه یې نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له 3 ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډیرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغو رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل له خوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قید او محدودې وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند د ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یوه اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او دهکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
د تورخان دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګر هر ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور یا چارواکي وای کوم کسان چې د سرطانی ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتي کمیسون د شپږمشتنی کارت په درلودو سره پر تلویزی په دیلارې تګ راتګ وکړي. یو شمیر سرطانی ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي د دوی پر مخ د دې دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوي دا لره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبرو وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو شپږ اویا زره ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته مو بدمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، ارې پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغه شان په مځکه کې پاتې سه مشکل دغه دی چې اوبه نه ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالی او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامن د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شش کال مو دغه پیاز و غنم و دغه کرلي وه، زره شیر کال شو وصول وکي منګر شاش کال وچکالي لامل دغه رقم دي وصول ډیر کم دي یار م شیر کال مو شو وصول جنج واختي بارانونه و وب ډیر وی چې ان تقریبا دی وجری بس زر جال دوله سو جال مخل واخسي منګر شاش کال بارانونه و وب کمی جو مقصد 1500 تلور سو جال پر جری باندې کړی دي
مانم نور محمد د دامن ولسوالی وسیدونکم وکاله تکاله کید په جدا کې مشکشتونه کوشه یو کال کال خپل سر په جوړ کو کال کال تاش کال ولکم د خپل مصرف ته ځته جوشي مشتمسه را جوړ کی
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وای سش کال د کندهار پر 9 هکتار زمکه د پیازو کشتونه سیبي چې شپږ اویا زره ټن حاصل به ورسخه تر لاسه سي د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخه باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان میوان جوړی او خاکری زرغنداب ډنډول سوالی کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل معلومات لمخې شپږ اویا زره میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-18% پورې زیادت پکې راغلی دی او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالان ډېر ښه روان دی
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي
تاسو له پیغامونو
عبد السلام يم د فرا ولای د ګلستان ورسوله خبر کوم ما ټول مشران مجاهدين او مسؤولين ته دا پیغام دی چې باید ما جوابري د ټول مسلمانانو ژغبد ووري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو ته ګران شي ورکی ک غوړي ک بوري ک پلمیټي هر شی د غسي حساب ک ګراني جوړ پور مخبل لړی دی باید دا په دروږي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دی په ټول شان ارزانه کې به د مبارک روزي کې د دوه خلکو پاتس باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو ته نرخنامه کړی چې د شان سره ارزانه کې د اوس مش خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د دوه خلکو پاتس
السلام علیکم د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډيري خرابې دي ورورجانه د امارات چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیداده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدی چې تقریبا د غټوړو غزنی تل مو چې بل ولایت ته غجې تیړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
دا زړی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه درود غوښتم د چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت ورته ما دا پیغام دی چې د یوه د خونین اړې ته خبروي د چرچنو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټول کې ورورل د داس په سوو خلک دی روجه پاتې سوی دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وینې نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورېست کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکم د پښلمی ټول یو وخت رواجو پر خبرونه کې به مولدی پخوانی دوه خبر کړو په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلې نه
یو پراخ موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نه کوي بد معلوماتي هم د کیفیت او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مولري
د وی انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښ افغان مېرمنو رسمونه باسي
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق چې د دې د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو ادبی مجله د روژې لاره رسیدو سره د روژې پاړه په یو دوت پیلو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتني ټول توتو تقریبا ورته دوت پاره به وادو کې هم عامو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښتني ته په تبل را بشول چې همداس موږ دولته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي. په پخوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتني ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند د زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې تپاڅیږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه به ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د یوې لویې مشاعرې راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پورې ستر خرمه ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندې د حم آباد نغواړي افغانستان یار ویښ کېنا، زارشم لطانه یار ویښ کېنا، درزم بګران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر آزادی رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو، او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د ښکته پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نوه دغه پکې نه وو موجود، انحصار پکې نه وو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړی باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي، یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي، یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو، او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی ودا وای سدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر وینم. نو اوس بهترین لار دا ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایغړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټه دا ده په دې وخت کې مشاعره یو ډیر خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره. بل مدان هم خیر وسلې را ازادي ورکړې و.
خدا سي زين فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خوس وخت دا سينه
دا ارزو ناب په اوس خسنګاریږي
مسلمان یم زه قسم خرم جدي په خپل ایمان یم
دا وخښه افغانان نړۍ وطن ګل ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لتیری یوې نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجری شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښنه غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهینو کاری دا په چومې می پر زړه ولې تیری رنگوي پکې ریخمو هندلارې بے خوبی پکې راټوله د چراغ د جلوه هلی ملسل گئی پکې وسیږي په ډبرو لګې دلی رڼا یدا تا جنې لکه مرغې پکې وسیږي څه څپې څپې کلا ور سره درومې ترنګونو د आवाज غندې بیغه پیرنجوی تکی تور سترګې توري پناز جوړ لکه ناز غندې بیغه پرنګونو مینن خبرې سترګې وسوې نن می وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن می تلکه هوا په غیږ کې یوړې نن له خپلې غیږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کو کله چې وایو دا ډیر شکی سره یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ش او ډیر عالی کلمات د کرکتنی له وصول سره سم ندی کرکتنه وای چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه شده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خوال رسنیو کې کرکتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څمیر کسان نوم د نخت ورکې یو څمیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکټونکو چې د انلاین شبکو د لارې لختر سره کوي د دې نک متن ته چکل ریشو دقت کې نشته دي معلومات به کم وي نو نک یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده د دا موضوع په اړه باندې څو نک کوي بعد معلومات هم د کیفیت او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مولري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کې دی بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان بیل مثلا د انلاین لک پاساس دا وی شیرونه او لیکنه مشهور شوې نورو تورو پیژن بلشل هغه نور هم څول وه څول شول چې علي لیکنه وکړي بل انلاین کرکټنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعامل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالن کړی دی د ډېرې لیکوال مونږ ویلو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د پړنې او شننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کرکتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بیرته راوګرځو، څرنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپله لیکوال زما د لیکونو پیغام هم دا دی چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکتونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي، نو هغه لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک نه کوي، باید دقت ولري، معلومات باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي، هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي. چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده، له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعاً په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي، په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو وغوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوښتنه چې نقد یعنې څه. شي
بس محترم، زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ ممدا وایي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکه
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو کچرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعاً لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مقدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخشئ، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني او که جن کسانی اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلق پری باندې پویږي سدا لو اصول سره سم لیکنه بله
شي بس ممدغه دا دنلې کرکتنی په اړه بنچ موږ لیکنه خبرې کړي امدغه لیکنه اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیات لوستونکو دي مخمنوال دي یا دبلولي امدغه کسان ته د کرکتونکو په سترګه باندې ګوري دوی لیکنه لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي دا هیڅ ترلندې اوسلې انلاین کرکتنی خو یو بل ځنګل نه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیری وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعد دې ته بلکېږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بد خپل بیل شي.
شیبر ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندې یا خبره وکړه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د اروپوخنې اصطلاح ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ضرورت واخلي قلم دې راواخلي او هغه انلاین شبکې دي چې دا هر څه لاسته رسیدلي دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي. نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم دب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولرې هڅه زیات شي؟
شي بس په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هوا یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي. د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویرو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا وبخښي دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپل ادبیات وشي
څنګه
سانسور شي؟ بس یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې. نه نو که چې ته حل دا ګوري او د لیکنه د نقد په اساس سلی خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه شخصي غوډې فل شوي وي دقت کې نه شوي یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویل د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودی زده کار څونه من یو خو څو خبرې چې زمون کرکتنه خواره ده یو دا چې لکه هغه چې کرکتنه په نور نړۍ کې ده زمون په ټولنه کې نشته لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخ ته ځي زمون په ټولنه کې نشته دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي زمون په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي لکه څنګه چې
نه خو اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی
بالکل صحیح بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی د پښتو ژبې د کره کتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي هغوی متوجه کړي هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
تیرونه په میدان ورډک یو موزیم پرانستل شو په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کې شودل شول جزئیات په دې راپور کې
د تاریخي او نظامی آثار دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانی کې جوړ شوی یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار ترڅنګ په شکې جړې بوشکې بلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په شکې ځای پر ځای سیوی دي د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ سو دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده کلتوري آثار پکې دی او همدارنګ بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو دغه په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم د چې د نړیواله برخه دی شهیدان دی وارثه او هغه لایده برخه ده
زئی طالب چارواکی وای په دې موزیم کې تر دې مهال یو 22 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د زینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دی ورته خوندې کړي
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو یو 50 قلم نظامی آثار شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي نو ټوټل 122 قلمه آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي
ل دې ټول سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي د بهیر د شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې انلاین خپروي د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انزورونه وباسي له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي
ما تر ډیره 15 انزورونه رسم کړې دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی دا هغه انزورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انزورونه رسم کړم البته دا د هغه میرمنو انزورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي
اخلي کامران هدف مو یوازې هم دا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي دوی باید ټولین تور پیژنو او ورته وی خو چې په تیر سرکلنی تاریخ کې موږ داسې ستر هستې درلودي او ستر خدمتونه کړې دي بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه به د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا میناواله هریوات د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا وعده ګرځ ون جنسي ژوند کورنۍ مرواله خپلواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دا په 500 موضوعګان کې هر یو تفصیل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن اصل نورې موضوعګان مطرح شوی دي او تر ډېر کومګ دې موضوع حل را پیدا کوو. شاید څنګه هم هغه حل شي، خو کدي ستونزې لاملونه پیدا کوو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع ول اصل لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو تل هغوی د دې کتاب ولوستل ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانو چې دې کتاب کې راغلي د خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دی یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم منن یا عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک صادق او وفادار او ریښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډیره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یو موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډیری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 All فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio